په خبر کې د ماخام 15 بجې شروع دونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه په خیرنۍ خبري کړه کې زه هارون بچا درته سلامونه وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه موضوعاتو رپورټونه درورو. خبرونه د بشیر کواخ نه اورو.
پاکستانی چارواکي وایي د چین ویکسینو لګولو چاره به ژر پیل کړي. د بوکسینګ د یوې مقابلې په مهال مړ شوی باکسر په پښین کې خاورو ته سپارل شوی دی. افغان چارواکي وایي د داعش وسلوالې ډلې دوه مهم کسان یې نیولې. د خبرونو تفصیل. پاکستان ته چینی واکسین سینوفارم اور ورسېدل. د وزیر اعظم د صحت د چارو سلاکار ډاکټر فیصل سلطان پر ټوټر نن لیکلی چې په یوې ځانګړې الوتکه کې ورول شوی دا واکسین به لومړی روغتیایي کارکوونکو ته لګیږي. تر دې مخکې هغه ویلي وو چې دا 15 لک ډوزه واکسین دي چې په راتلونکو څو ورځو کې به یې لګول شروع شي. په همدې حال کې په پاکستان کې په تیر شو ورځو کې له کورونا وایرسه څلیرش کسان مړ شوي دي. په دې سره په ټول پاکستان کې له دیو به د وجود شو شمېر 1,603 ته رسیدلی. په دې هکله شمېرې خبرونکي حکومتي ویبسایټ لیکلي چې تر ننه پورې 15,46,000 کسان وایرس وهلي دي خو څه د پاسه 15 لک روغ شوي هم دي. د بلوچستان د ژو پولیس وایي د یو ماشوم د وژنې په تورې یو تن نیولی دی. اس ایچ او شیر علي مندوخیل د فروری په لومړۍ نیټه مشال ریډیو ته وویل چې دغه کس پر دوو نورو ماشومانو د جنسي تیری او وژنې لپاره هم مطلوب و. دا 12 کلن ماشوم د جنوري په 13 له درکه او بیا یې سوځېدلی مړی وموندل شو. د ژوب خلکو پرون مظاهره کړې وه او له حکومت یې په دې پیښه کې د ککړو کسانو نیول غوښتي وو. نن په پاکستان کې پرایمري اسکولونه او پوهنتونونه د زده کړو لپاره بیا پرانستل شول. د پاکستان تعلیم وزارت شفقت محمود د جنوري په 1 خبرلاند ته ویل په دې سره د تعلیمي ادارو د بیا خلاصولو آخري مرحله پای ته رسیږي. پاکستان د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره تعلیمي ادارې تړلې وي خو تېره میاشت په مرحله وار شکل دا بیا پرانستل شروع کړي. د بلوچستان په پښین کې نن د هغه باکسر یاسوک وهونکي مړی خاورو ته سپارل شوی چې د یوې سیالۍ په وخت مړ شوی و. اسلم خان د 2000 کال راهیسې باکسینګ کوو. هغه د جنوري په 1 په کراچۍ کې د خپل سیال باکسر لخوا په سر د وهلو له وجې سا ورکړه. د افغانستان بهرنیو چارو وزیر میرویس ناب په کابل کې د پاکستانی سفیر منصور احمد خان سره په خبرو کې د اوربند پر اهمیت غږېدلی. د دې وزارت نه خبر پاڼه وایي په دې ملاقات کې پاکستانی سفیر افغان لوري ته ډاډ ورکړ چې د سولې په بهیر کې به مرسته وکړي. افغان حکومت پر پاکستان تور پر کوي چې د طالبانو ملاتړی دی خو پاکستان وایي پر طالبانو خپل اثر رسوخ د سولې لپاره کاروي. د افغانستان ننګرهار ولایت د والی دفتر نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې بیګا د استخباراتي ادارې NDS په بیلابیلو عملیاتو کې د داعش دوه مهم غړي نیول شوي دي. په نننۍ خبر پاڼه کې راغلي چې یو تن په چپریار ولسوالۍ کې نیول شوی چې د خلکو د حلالول له وجې د داعش قصاب په توګه مشهور و. له همدې ولسوالۍ یو بل کس په جلا عملیاتو کې نیول شوی. پر دغه تور دی چې پر سوشل میډیا د داعش د کمپاین د ډلې غړی دی. تر اوسه دغې وسلوالې ډلې په دې حکله څه نه دي ویلي. تاسې خبرونه له مشال ریډیو څخه اورئ. د روسی حکومت استغاثي یا پروسیکیوټر نن ویلي چې د زندانونو د ادارې له هغه غوښتنې ملاتړ کوي چې د روس اپوزیشن یو مشر الکسی ناوالنی معطله د قید سزا په بند اړول غواړي. ناوالنی د اساسو د غلط استعمال په تور د معطل شوي سزا له شهادتو څخه د سرغړونې په الزام کې تر مقدمې مخکې 10 ورځنی قید تیروي. د ولسمشر ولادیمیر پوتین سرسخت منتقد ناوالنی پر ځان لګیدلی تورونه سیاسي بولي او ردوي. په مسکو کې د بشري حقونو د څارنې ادارې OVD Info چې د جنوري په 1 ویلي دي چې د جنوري په 1 د روس پولیسو د ناوالنی په ملاتړ د مظاهرو لپاره راوتي 15,115 کسان نیولي دي. د برما پوز نه سهار کودتا کړی او د چاپو په محلې د هیواد مشره انګ سان سوچی او د واکمن ګوند نور لوړ پوړي غړي گرفتار کړی دي. نن د پوز ټلویزیون اعلان وکړ چې د انتخاباتو په سر د شخړې په محل د ثبات په موخه د یو کال لپاره بیړنۍ حالت یا ایمرجنسی اعلانوي. په برما کې تیر کال په نومبر کې تر انتخاباتو وروسته د حکومت او پوز ترمنځ اړیکې له دې وجې خراب شوې چې پوز په ټاکنو کې د درغلیو خبره وکړه. د سوچی ګوند تر بریا وروسته ټاکل شو چې پارلمان به خپل چارې نن د فروری په لومړۍ نیټه شروع کړي. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه مو له بشیر غواخ نه اوریدل په روانه خبرونه کې ودونکو پر دی او یو شمیر نور موضوعات مو تاسو لپاره رپورټونه ساتلی. نن د 15 لک کورونا وایرس چینایي وکسینو لومړی بسته اسلام آباد ته ورسېد. د خیبر پختونخوا د صحت وزیر وایي روانه میاشت به نور وکسین هم پاکستان ته ورسي.
دا د چاینا چې کوم ساینوفارم واکسین دی هغه دی چې کوم کوویکس انټرنیشنل اداره ده د هغې ترانسپورټیشن د فروری اخره نه شروع کوي.
نن د بلوچستان په ژوب کې د یو ځایي هلک د تختونې او وژنې پر ضد بازارونه ترل شوی ول او خلکو احتجاجي مظاهره وکړه.
دا د یو منظم سازش په تای باندې کوي موږ دا مطالبه کوو چې اصل نتورک به کار کړي.
او پرون په خوست کې سلګونه زده کوونکو مدني فعالانو د افغانستان د نظام او د هیواد د سولې په ملاتړ لاریون وکړ. هیله دا له مشال رادیو سره اوس اولنۍ موضوع تر ازو رپورټونه وایي. نن د 15 لک کورونا وایرس چینایي واکسینو اولنۍ بسته اسلام آباد ته ورسېده. په یوه وخت کې د خیبر پختونخوا د صحت او خزانه وزیر تیمور سلیم جګړه ویلي د فبروري له 3 یا 4 منټې په د واکسینو ورکولو کمپاین پیل شي چې په خبرې په لومړي سر کې به روغتیایي کارکونکو تر هغه وروسته مشرانو او همدارز نورو عام خلکو ته ورکول کیږي. تفصیل د شبیر احمد جان پر رپورټ کې.
دا وزیر اعظم عمران خان لپاره دا صحت خصوصي مشیر ډاکټر فیصل سلطان خپل ټویټر پیغام کې لیکلی چې دغه ویکسینو 15 لک خوراکه د ګاونډي هیواد چین اسلام آباد ته رسیدلی دي او دوی د ټولو صوبو د صحت محکمې اهلکارانو د NCOC یا د کرونا لپاره د سار قامي ادارې غړو مننه وکړه چې دوی ټولو ډېر کوششونه کړي دي. دوی ویل چې وړمبې مرحله کې به هم د صحت محکمې اهلکارانو ته دا ویکسین ورکول کیږي. بلخوا په دې اړه پرون د خیبر پختونخوا د صحت او خزانې وزیر تیمور سلیم جګړه هم پیښور کې یو خبري غونډه کړې وه. د دوی په وینا اول به د صوبې ټولو د صحت محکمې اهلکارانو ته په هغه ضلعو کې کرونا ویکسین ورکول کیږي چرته چې دا وخت د کرونا ناروغو شمیر ډیر دی. دې لپاره هم د صحت محکمې خوشا 2500 اهلکاران تربیه کړي شوي دي. د دوی په وینا په وړومبي پړاو کې به د صوبې 8 ضلعو کې جوړ شوی 280 د ویکسینو ورکولو مرکزونو کې به د دې ویکسینو ورکول پیلېږي.
د هرې صوبې ته خپل مختص ساده دا د چاینا چې کوم ساینوفارم واکسین دی هغه دی. دې نه پس چې کوم کوویکس انټرنیشنل اداره ده دا به 17 ملیون واکسین د هغې ترانسپورټیشن د فروری اخره نه شروع کوي. په دې اولنۍ مرحلې کې به مونږ د صوبې هغه 8 اضلاع کې چې چرته د کووډ مریضان زیات دي زمونږ چې کوم د هیلث کیر ورکرز دي هغې ته به واکسین ورکو او انشاءالله دا مهم با چې کوم دې جمعرات یا بودنا چیف منسٹر صاحب شروع کوي او ټول پاکستان کې په یو وخت باندې شروع کوي.
دا صحت ماهرینو په وینا د ویکسین ټیسټ کړی شوی دی او د دې هیڅ زیانمن اثرات نه وي او کوي هم نو هغه ډیر معمولی وي او دا غي علاج هم ممکن دی. په خیبر پختونخوا کې د صحت محکمې یو مشره اډیشنل ډایرکټر شاهین افریده وای چې د چین نه راتلونکي دا ویکسین بالکل محفوظ دی.
کوم پهلا فیز کې را روان دی دا ساینوفارم را روان دی نو دا ټول ټیسټډ ویکسین دی. پهلا خو د دې فائدې زیاتې دي بجای د دې چې د دې معمولی څخه نقصان وای.
ډاکټرانو او طبي عملی د ویکسین راسېدو هر کلی کړ دی او دی وای چې باید ټول د صحت محکمې اهلکارانو ته دا ویکسین په لومړیتوب او په وخت ورکړي شي ځکه د دوی یوازې په خیبر پختونخوا کې د 1500 ډاکټرانو په شمول د صحت محکمې 15 کسان کرونا وایرس مړ کړی دي او د دوی جون اوس هم د دوی د کار لوجه په خطر کې دي.
زه د پروینشل ډاکټر اسوسیشن صوبای ترجمان ډاکټر سریم خان صاحب زای خبرې کوم. خطرات خو موږ سره بیا هم دي ځکه چې په فرنٹ لائن باندې اول چې دینو د ډاکټرز نرسز پیرامیډیکس هیلت ورکر دي خو صحت پورې باندې کې لکه کیمرا شي د کورونا وایرس کوم ویکسین دراغه دا بوس دا ډیره خبره ده دا بوس لګي نو دا چې اوس پاکستان تر ورسید نو د یو چې موږ به دا اول چې دینو ډاکټرانو ته نرسانو ته او هیلت ورکرانو ته بلګو په اول فیز کې پدويم فیز کې بیا مونږه 60 سال یاد اسی مشران خلق چې دغه ته بلګو پدريم فیز کې بیا نور خلکو ته لګو نو غیر ګورنمنت په کار تنظیمات او کی
دا صحت صوبای وزیر تیمور سلیم جګړه پوینا پاولمبي مرحله کې به پیښور مردان ڈی ای خان بنو سواد ایبٹ آباد کوہاٹ اور نوخار کے دا صحت محکمے اہلکاران تا ویکسین ورکول کی گی ددی پوینا دا کمپین با راتلون کی ٹول کال دوامدار وی بلخوا دا سرکاری شمیرے ترمخا دا فروری اڑمبے نیٹے پورے پٹول پاکستان کے کرونا وائرس خوشا پنیم لکا کسان اغیزمن کڑی دی چپک دا ملو شمیر یو لزرا شپک سوا او پنزوس تا رسیدل دی دغشان خوشا پنزل که کسان دا دی ناروغینا روخ شوی دی تیر یو شواروز کی پتول پاکستان کی پنزل لسوا نه نوی کسانو کی دا کرونا وائرس تصدیق شوی دی او سلور دیس کسان یه ملکڑی دی خیبر پختونخوا کی تر دی دما شپک شپی تزرونا زیاد کسان کرونا وائرس اغزبن کردی دی او اتل لسوا او نوی کسان یه ملکڑی دی شبیر احمد جان مشال لیڈیو پیخور
دا مشال تر سنگو سے دا سہار لنا ہو دا ما خام تر شپگو
د بلوچستان په ژوب کې د اسمت الله په نوم د یو 12 کلن الک د تختونه ورسته تر وجنې پیښه ورسته نن په دغه خار کې کاربندیز شو احتجاج خلکو احتجاج هم کو دی د حکومت په سیمه کې د ماشومانو د تختونه د غوې د غوا او همدار از غوې د وجنو د مخنیوي لپاره د ګامونو پورته کول غوښتنه وکړه بلور ته پولیسو په ویلي چې په دغه پیښه کې تورن یو کس نیولی دی او لغه پلټنې پیل کړې دي ایوب ترین معلومات راکوي
د کوټ څخه 300 کیلومتره لري او شمال ختیځ لور ته د بلوچستان په ژوب ښار کې د ژوب اکشن کمیټي پر غوښتنه باندې نن کاربندیز سوی دی په ژوب ښار کې ټول دوکانونه او مارکیټونه تړل شوی وو په ښار کې یو احتجاجي لاریون راوتل وو په لاریون کې په سلګونو کسانو برخه درلوده او د حکومت څخه د 12 کلن ماشوم اسمت الله په وژنه کې و تورونو کسانو ته سم د لاسه د سزا ورکولو غوښتنه کوله
مجرم اسمت
ورسته د ژوب پر کمال خان چوک باندې د لاریون برخوال په یو مظاهره کې بدل شو و مظاهره ته زیاتره وینا کوونکو پر انتظامی چارواکو نیوکه وکړې او ویل چې حکومت او عدلیه دي د دغه ډول ناوړو پیښو د مخنیوي لپاره کلک ګامونه پورته کړي
په موږ باندې دا الله تر دغه ایسي تر دغه ډی سي محترم دی ګران دی موږ باندې دغه لپاره ور مالی ور هر قسم تعاون سکم د حکومت پاکستان او د حکومت بلوچستان دا پارو دا غدا پارا با کوشش کرو انشاءاللہ سے کم تا ہمو نو مر بے لدا کورا سرکو
در تا دا نو بے و تماشی کری نن حسمت اللہ صافائی شہید دی دا ٹون زوانان شہیدان دی دا چوک دا دی و منظم سا جس پتہ باندی کری سستاس بچان ٹون موالیان سی اور تعلیم ازا خرابو کر دی مر دا مطالبہ کرو سی اصل نیٹورک دا گرفتار کر سی
تیدوینی ورده چی دا دولس کلن ماشوم حسمت اللہ صافی مڑی تیر ورځ د ژوب څخه بهر په یو ویرانه کې مندل شوی وو څوک چې د جنوري په 28مه نیټه د ژوب بازار څخه هغه وخت لا دره کسوي کله چې هغه په مزدوري کولو بوخت وو دا خپلوانو د جنوري په 1.5مه نیټه د اسمت الله مړی د ژوب بازار و کمال خان چوک ته راوړی او الته د کوټي او د اسماعیل خان ترمنځ لوی سړک د احتجاج په توګه بند کړی وو او غوښتنه یې کوله چې د اسمت الله په وژنه کې تورن کسان سم د لاسونه ولسی او د دوی په ضد مقدمه لاسلیک شي و دغه احتجاجي مظاهره ته د ژوب سره تړاو لرونکي صوبایي وزیر میټا خان کاکړ هم ورغلی او دوی ته تسلی ورکړه چې حکومت به په پیښه کې تورن کسان هرو مرو نیسي او د عدالت و مختبه وړاندې کوي ځکه چې دوی په وینا حکومت به کله هم و هیڅ چاته د دغه ډول ظلم او تیری اجازه ورنه کړي دغه وروسته د ژوب پولیسو د اسمت الله د قتل په ضد مقدمه لاسلیک کړي او بیا مظاهره چانو خپل احتجاج ختم کړي تیر شپه نه وخت د ژوب پولیسو د اسمت الله د قتل په تور کې یو کس او ستار د لکبند کبزی د سیمې څخه نیولې دي د ژوب د پولیسو ایس ایچ او شیر علي مندوخیل او مشال لیډو ته وویل چې په پیښه کې تورن کسانو د وژل کېدو وروسته د اسمت الله و مړی ته وره مچولې دي
د شتګردي د سی دی اور د قتل د سی
او د جنسي تیرې خونه دی ورسره سوي د ماشوم سره
دا خونه مې د کله بعد درک لگائش وہ ڈاکٹر مست میڈیکل راکی ہفتے تب
دا وای چتے ڈیڈ باڈی تے ور مر کر تا صحیح دی
دا خدا صحیح دی
دا پولیس پونا چ دسمت اللہ پوجن کی تورن کس د دې څخه لمخه د دوو مشمان سره د جنسي تیری کول او ورسته غوجلی وو په دې ترڅ کې د مشالی ډو سره په خبرو کې د جوب نامتو وکیل اختر شاه اډوکیټ وویل چې په پېښه کې تورونو کسانو ته به د سزا ورکول لپاره ټول قانوني ګامونه پورته کړي
وکی سونه عدالت په جوب کې تر لمخه هم کړی دی فبروري 2019 کې هم دا رقم یو ایرانی نامي خاتون ول نو دا هغه بچي هم دا رقم وجلی وو یو واره بدکاری سره کړیو به وجلی وو ته تخ نه مخترم یو بل بل کښنه هم د دغه رقم ورکړی یو دا واقعیا بل ورځ وسره ماشام ریس سودان سره اوس نو مزید تفتیش جاری مزید دی خلک انوال دی نه دی کو ملزمان و غ بلازمی وسره موږ هر قسم معاونت سره کول د دوی کم هر لیگل کار ولې زیو کوم فری اف کاست
دا ونی ورته چې تیر کال د کوټ په ګډون د بلوچستان په بیلابیلو برخو کې د ماشومان سره د جنسي تیری د 15 خزیات پیشي ریپورت سی وی په هغه کې په شنو کې عبد الله کې د جنسي تیری ورسته درې ماشومان په ناترسي سره وجل سی وی هم
دا مشال ریڈیو دا پا میڈیم ویوز شپک سوا یویش
نن دا فبروری پر لومړی نیټا په پاکستان کې د ماشومانو له پرایمری تر اتم ټولګي پورې سکولونه بیرته خلاص شول خو د هیواد د ځینو یخو سیمو هغه بیا د فبروری ویل شوي چې له فبروری له 15 به پرانستل کیږي استادان وایي دوی به هڅه وکړي چې ماشومان هر ورځ په سکولونو کې د زیات وخت لپاره وساتي او قضا شوی سبق ورته وښيي شانواز ترکزی رپورټ راکوي
دغه سکولونه د نومبر په 15 2020 کې بند شوي او حکومت ویلی د کورونا دویمې چپې لري دوی ټولې تعلیمي ادارې بندوي بیا د روان کال د جنوري 14 د 9 نه تر د 12 پورې سکولونه کولاولو اجازه ورکړې او ویلی د فروری په اولنۍ نیټه به د پرایمری نه تر د اتم ټولګي پورې سکولونه هم کولاو شي نن چې سکولونه کولاو شو نو ماشومان او استادان سکولونو ته ورغلي د شوقدر دی او غیر سرکاري سکول دوه ماشومانو مشال رډیو ته وویل دوی به تر د امتحانه اوس د سکول دننه او بیا له چټي وروسته به کور کې یو په دوه خواري کوي
زمانم سليمان د کلاس 9 کې من کار من لکشي وي د چپټر کا ورشي وي دي او موږ ته استادان هم لګي د خواري کوي موږ هم خواري کوي هوکار ډېر دي ته کور کیږي نه
کوم زای شا شاکر خبرې کوم په پنځم کلاس کې سبق وایم زمنګ سکول نن کولاو سوال نه ورځ ده موږ هم ډېر مهنت کوو خو زمنګ کورس په دومره ورځو کې اوس نه کول کی
تعلیمی ادارې خو په اول وار د مارچ په 14 2020 کال کې بند شي وي چې شپږ میاشتې پس ورته د بیا شروع کېدو اجازه ملو شو خود به میشته پس یو ور بیا د کرونا د دوه میچ پیل وجې بند شي او تیر کال تعلیمي ادارو خپل ماشومان بغیر له امتحانونو پاس کړي همو دا ور د جنوري په 15 د وفاقي وزیر تعلیم شفقت محمود پوینه دوی به بغیر له امتحانه څوک هم نه پاس کوي نن خود په خبر محمد دوه 400 په شمول ډیر سکولونه کولاو شي خود ملاکن ډیویژن سکولونه لا هم بندي ځکه هغه ته د یخ موسم چټیانې دي برهان الدین د باجوړ وسیدونکو او د باجوړ په یو سرکاري پرایمری سکول کې استاد دی او مشاور لري دی وویل
د 15 فبراير پورې دلته چټنې ایکستند کلی او سټونټان ته ډېرې مسلې وي یو خود مخکې نم دلته د ټیچرز کم او دویم دا ک په کورونو کې هغه کتابونه نه کتلی نو هغه نور هم شړ شوی او په هغه باندې په ټیچرانو باندې مسر پریوزی ځکه چې دا غي رزلټ خراب راشي ټیچر بدنامي کیږي د سکول بدنامي کیږي
د پیر قلا کوزه محمد دو یو غیر سرکاري سکول پرنسپل خالد خان نه مو پختل آیا تاسو به د ماشومانو هغه زده کړي چې د کورونا د چټیانو په دوران دوی نه دی کړی څنګه به ورته ورخای ځکه چې امتحانونو ته هم وخت را نږدې شوی
زمونږ لای عمل دارې چې ان شاء الله مونږ د چټای نه پس اساره ودلتا تقریبا 4 بجو پورې به دوی مونږ سره ای او هغه باندې به مونږ کار کوو باقاعده تر یادداشت سم پکو کم کار چې وړو نه ارشوې دې کې دي چې دا ورته مونږ دوباره ریوایز کو زمونږ مقصد دارې چې واړه پوه شي په سبجیکټ باندې پوه شي ذهن یې کلیر شي
د صوبای حکومت د تعلیمي څانګې له خوا ویل شوی سکل د زده کوونکو سره د زده کړو وخت ډیر کم وو نو پریکټیکل یا هغه تعلیم چې په لیبارټری کې په عملی توګه کې هم بنه شي کولای او کلیز امتحانونه به هم د خپل پخوانی مقرره وختونه ورستو کیږي شانواز ترغزه ماشال ریډیو پیښور
د مشال ریډیو د سشنبه یا نهه د ورځې 19 پروګرامونه
حجرا
په لسنی مو بجو
د ځوانانو ژا
په یو نیمه بجا
د کرشې پر غاړه
په دوو بجو
د مشال رادیوي مجله
په سلورو بجو
سروي
په سلور نیمو بجو
د پښتون ژغورنې غورځنګ د کراچۍ غړو پرون په سهراب ګوټ کې د خپلو یو شمېر وژل شو ملګرو ګډه تلین غونډه جوړه کړې وه، خو په خبره چې پولیسو د دغسې کولو ته پرې نه ښودل او ځینې ملګري ورته ونیول. دوی وایي چې په ملګرو یې پولیسو تشدد کړی او زخمی کړي دي. د کراچۍ پولیسو بیا ویلي چې غورځنګ د غونډې لپاره له حکومت اجازه نه واخیستې او دا چې د غړو په د غورځنګ د غړو په ډزو د پولیسو څلور سرتیري ژوبل شوي دي. نیاز علي خان معلومات راکوي.
دا سن پولیسو په کراچۍ کې د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي د نقیب مسید، ارمان لونی او عارف وزیر د تلین غونډې ته نه دي پرېښودي. د پی ټی ایم د کراچۍ غړو د جنوري په 1 ماښام د سوراب ګوټ په سیمه کې د تلین غونډه را جوړه کړې وه، خو دې غونډې ته د خلکو د راتګ په وخت پولیسو اجازه ورنکړه او په ډېر شمېر کې کسان ونیول. د پی ټی ایم د کراچۍ غړي دعوا کوي چې پولیسو دوی ته د غونډې اجازه ورنکړه، خلک یې ټپیان کړل او په ډېر شمېر یې نیولي هم دي.
کراچی پی ٹی ایم کور کمیٹی ممبر پا کراچی کی دا شہید ارمان لونی او شہید نقیب اللہ مسعود دا برسی پا مناسبت سرا مونگ یو پورا منتازیاتی ریفرنس منعقد کرے ہو. پاغی باندی دا پولیسو لخوا سٹیٹ فائرنگ وشولو، پاغی باندی چاپو وحلی شوا او سخت تشددی وکڑلو چی پاغی کی زمونگا دو ملگری کلیم اللہ اور نعیم زخمیان شوی دی.
محمد اللہ کراچی پشتون ژغورنې غورځنګ کور کمیٹی غړی یم. نو دغه پاوله سره دغه انتظامیات چې کومه قانوني کار وی مونږ کړی و، دوی اول نه په ډیر ګڼ شمېر تعداد باندې پولیس دار غلی وی چې په پروګرام نه مخکې مخکې تقریبا موږ یو 13-14 کسان ونیول چې کله پروګرام ته ملګری د لره لره ځای نه رلی راغللې چې په دا کې مونږ تقریبا ډېر ملګری نیولی دی او ډېر تشدد یې موږ په ملګری کړی دی.
خو د سن پولیسو په دې حق لا څه نه دي ویلي. خو د ختیځې ضلع د پولیسو اس اس پی ساجد سدوزی وایي چې په سوراب کوټ کې پی ټی ایم د حکومت ته اجازه بغیر کونډه کوله. پولیس چې هلته لاړل نو د پی ټی ایم خلکو په پولیسو ډزې وکړې او په ګټو یې وویشتل چې پکې څلور پولیس هم ټپیان شو. پولیسو په دغه وخت 40 کسان نیولي دي او نورې پلټنې روانې دي. خو د پی ټی ایم غړي وایي چې د تلین لپاره دوی د ختیځې ضلع مرستیال کمشنر ته هم خاص کړي وو. پښتون ژغورنی غورځنګ د دسمبر په 6 د کراچۍ په سوراب ګوټ کې جلسه کړي وه چې په زرګونو خلک پکې شریکو. د جلسې رستو په 8 دسمبر د سوراب ګوټ پولیسو د پی ټی ایم په غړو مقدمه کړي وه. د مقدمې رستو علي وزیر د دسمبر په 14 له هغې رستو نیولې شوی وو چې نوموړي د پېښور د آرمی پبلک سکول د وژلې شوي ماشومانو د 6 تلین په غونډه کې ګډون او وینا کړي وه. خو د پېښور پولیسو ویلي وو چې علي وزیر د سن صوبې د پولیسو په غوښتنه نیولې دي. پی ټی ایم د کراچۍ غړو 13 د دسمبر 14 د علي وزیر د نیولې کېدلو په ضد کراچۍ کې احتجاج کړی وو. د هغې رستو پولیسو د پی ټی ایم د کراچۍ څلور غړي نور الله ترین، محمد شیر مسید، شیر ایوب او بسم الله هم نیولي وو. پولیسو په علي وزیر او په مرګري د 13 د دسمبر په 6 نیټه په کراچۍ کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د جلسې په مهال د ریاست ضد ویناګانو تور پورې کړی دی. خو پښتون ژغورنې غورځنګ دا تور ردوي او وایي چې دوی د قانوني مبارزې د لارې د پښتنو حقونه غواړي. د علي وزیر سره نیولې شوي د پی ټی ایم نور غړي د 1 میاشتې راسې د کراچۍ په مرکزي زندان کې دي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
تبصرے، شننے، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیو گانے او د مشال اونی سے خبرونه
سمون پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے
د خیبر د خوګخیل او قبیلې حکومت غوښتي چې د فدرل بورډ اف ریوینیو او نېشنل لوجستیک سل اداره دې په تورخم دروازه د کسٹم ټرمینل او دفترونو د پراخولو په چارو کې له دوی سره سلا مشوره وکړي او باور دې ترلاسه کړي. د قبیلې د مشرانو په خبره حکومت باید له دوی سره نوې لوزنامه لاسلیک کړي. د این ایل سی ادارې چارواکي وایي دوی هم غواړي چې د خوګخیل د مشرانو په همکارۍ په تورخم دروازه د سوداګرۍ نوې او معیاري اسانتیاوي او په ترڅ کې ځایي خلکو ته د روزګار فرصتونه برابر کړي. د فرهاد شینواري رپورټ.
د خیبر خوګخیل کوم وګړي وایي چې فدرل بورډ آف ریوینیو او نېشنل لوجستیک سل اداره په تورخم کې کسټم ټرمینل او دفترونه پراخه کول غواړي، خو په خپل ځمکه باندې لا نورو تعمیراتو تر هغې پورې اجازه ورنکړي چې تر څو دوی په اعتماد کې نوي اخیستي. فدرل بورډ آف ریوینیو د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارتي مالونه وړونکو ګاډو نه محصولات اخلي او نېشنل لوجستیک سل یا ریاست و تعمیرات و اداره تا د پاسپورت و ویزه د کتو د گارد و مسافر و د تلاشی او سمگلنگ مخنیوی زمواره ورسپارل شوی. خوگ خیل کام وایی چی پا تورخم که ده دارو تا د خپل زمکو سبرخ د میاشتینی مراتو پا بدل که ورکردی و خودی د تیرو زرو لوزنامو نه هم سرغړونه نکردی او د خوگ خیل کام مراتی کم کردی او وست د بغیر اجازه تا نور تعمیرات کول غواړي. د خوګخیل کوم د تورخم کمیټې یو مشر شاه رحمان شینوار مشال ریډیو ته وایي
نن شپږ کاله مخکې انلسی بیا راغی تورخم لا چې دلته مونږ یو اکسپورټ امپورټ ټرمینل جوړو زمونږ لږ ځمکه په کار ده نو زمونږ د خوګخیل کوم چې د تورخم مشترکه ملکیت ته یې کېناست یو نو رکنی کمیټې ورته جوړ کړه هغه کمیټې له دا وک ورکړل شتاس دوی سره اګریمنت وکړه هغه کمیټې مسلسل مذاکرات ورسره وکړه هغه مذاکرات نه پښ چکوندې 4/2015 باندې پیو اګریمنت باندې پیو نتیجه باندې ورسېده سی راپورته شو هغه نه پاس ای بی آر راپورته شو هغه نه پاس چې کوم دی اگریمنت یا بای پاس کړو ملکانو سره بل داسې اگریمنت کړو چې پاغه کې خوګه خیل کام لپاره هیڅ هم نو ټول پکتاوانو د هغه پنځو پنځنی مو قانون چې کوم دی ایجیټیشن دلته روان دی مونږ 13 میاشتو نه سپورته وخت شو چې تورخم کې مدرن روانه او دا درنه مونږ دی پر روانه چې کوم 4/2015 باندې اگریمنت شو په هغه باندې را سره ان ال سی وی بی آر عمل وکړه چې په تورخم کې څومره زمکه دوی لپاره اگریمنت کې ورکړل شوی دا چې دوی اومه هم زمکه پورې محدود شي ځکه چې مونږ زمکه ټوټل 300 ورکړي دی چې کوم دی په 1000 کانال باندې لګیا دي او ورسره ورسره ګډ چاپیرش نور ځایو کې دوی مختلف ځایو کې تجاوزات شروع کړي چې هغه تجاوزات پری دي
نعمت الله خوګخیل وای چې کله نه په تورخم کې نېشنل لوجستیک سیل ته انتظامی چارې سپارل شوی نو هلته ډیره سختي شروع شوی او د خلکو روزګارونه ورسره متاثر شوی
کله نه چې نلسی راغله کنه نو د نلسی سره دا سختي شروع شو چې خلکو ته تکلیف جوړ شو تجاران چې دیم په دی بارډر د وژنه تنگ را تنگ شو خپه شو یو سختي د پګیټ کې کنه ویزه او پاسپورت او څاو څ دا مسله جوړه شو بیا کوم دلته چې مزدوران دي کنه د تورخم کې دا کوم تقریبا چې 15000 مزدوران لګیا دي دا کار کا هغه مزدوران تر متاثر شو بیا کوم ترانسپورت چې دی کنه بزرګونو ترانسپورت ته هم متاثره شو بیا دلته په تورخم کې زمونږ کوم مارکیټونه دي دوکانداران دي دا تر متاثره شو نو تقریبا چې زمونږ د لنډی کوتل بلکې د ټولې پښتونخوا خلک چې دی کنه د دې سره بیروزګار شو وابسته و کنه ټول بیروزګار شو
د نېشنل لوجستیک سیل چارواکي وایي چې تورخم افغانستان او وسطي اسیا سره د تجارت لپاره یو مهمه لار ده او هلته مو د ایشین ډیولپمنټ بینک په مرسته د تورخم پولې د پراخه کولو سمبالولو منصوبه پیل کړې هلته تجارتي هلو ځلو زیاتولو لپاره د نړیوال معیار سهولتونه ورکول غواړو دوی وایي چې په 2015 کې مو خوګخیل کوم سره کومه لوزنامه کړې وه هغې لاندې مو تر اوسه په دې تیر 15 کاله کې نږدې 600 میلیونه روپۍ ورکړي نېشنل لوجستیک سیل اداره ادعا کوي چې مونږ ته خوګخیل قومي مشرانو لومړی 300 کناله ځمکه د یوې لوزنامې لاندې راکړې وه او اوس یې څه د پاسه 4 نوي کناله لپاره راسره بله لوزنامه کړې چې د دوی ځینې کسانې نه منی خو مونږ ورسره خبرې اترې روانې دي او دوی پرې عدالت ته هم تللی دي خوګخیل کوم مشران وایي چې تورخم یې مشترکه ملکیت دی او چې دلته څوک هم تعمیرات کول غواړي نو باید دوی دې په اعتماد کې اخلي فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر
د نوې کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري خو ورڅ خزان ساتلې اسانه کار دی روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځي مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ له خلکو څخه لږ تر لږه 3 غزه فاصله ساتئ په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ کڅوک تبا او سر درد لري نو په کور دی کینی د کورنۍ لغړو دی ځان لري ساتي په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرسا ژغورل شي
په پیښور کې د مخام 5:30 بجې کې دونکو دي د خبرونو لنډیز له بشیر ګواخ ناورو
Thank you.
نن سهار پاکستان ته د کورونا وایرس ضد چینایي واکسین سینوفارم ورسیدل. د وزیر اعظم د صحت د چارو سلاکار ډاکټر فیصل سلطان پر ټویټر لیکلي چې دا 15 لک ډوزه واکسین به لومړی روغتیایي کارکوونکو ته لګیږي. د بلوچستان په ژوب کې پولیس وایي د یو ماشوم د وژنې په تور یو تن نیولی دی. سچو شیر علي مندوخیل د فروری په لومړۍ نیټه مشال لري تول په دغه کس په دوو نورو ماشومانو د جنسي تیری او وژنې لپاره هم تورونه دي او مطلوب و. دا 12 کلن ماشوم د جنوري په 13 له درک او بیا سوځېدلی مړی موندل شوی و. د بلوچستان په پښین کې نن دغه باکسر یا سوک وهونکی مړی خاورو ته سپارل شوی چې په کراچۍ کې د یو سیالۍ په وخت پرون مړ شوی و. اسلم خان د 2000 کال راهیسې باکسینګ کوو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت نن په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر میرویس ناب په کابل کې د پاکستاني سفیر منصور احمد خان سره په خبرو کې د اوربن پر اهمیت غږېدلی دی. افغان حکومت په پاکستان تور پورې کوي چې د طالبانو ملاتړی دی، خو پاکستان وایي پر طالبانو خپل اثر رسوخ د سولې لپاره کاروي. د افغانستان ننګرهار ولایت د والي دفتر نن په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې بیګا د استخباراتي ادارې NDS په بیلابیلو عملیاتو کې له چپرر ولسوالۍ څخه د داعش وسلوالې ډلې دوه مهم غړي نیولي دي. تر اوسه دغې وسلوالې ډلې په دې اړه څه نه دي ویلي. د برما پوځ نن سهار کودتا کړې او د چاپو په مهال د هیواد مشره انګ سان سوچی او د واکمن ګوند نور لوړپوړي غړي گرفتار کړي دي. نن د پوځ ټلویزیون اعلان وکړ چې د انتخاباتو په سر د شخړې په مهال د ثبات په موخه د یو کال لپاره بیړنۍ حالت یا ایمرجنسی لګی.
لن خبرونه مو د بشیر ګواخ نو اوریدل. اوس هم د برما د دغه وضعیت په اړه یو څه نور معلومات. ملګرو ملتونو د میانمار د برحالې مشرې آنګ سان سوچی او یو شمېر نورو مشرانو نیول غندلی دي. د دې سازمان سیکرټري جنرل انتونیو ګوتیرش د میانمار د پوځ د اقدام د هغه هېواد پر ډیموکراتیکو اصلاحاتو یو ګزار بدللی دی. میرمن سوچی او یو شمېر لوړ پوړي چارواکي د پوځ د کودتا په نتیجه کې چې لامل یې د حکومت او پوځ ترمنځ د پارلماني ټاکنو پر سر لانجه ښودل شوې، له واکه لرې او بند ته اچول شوي دي. صفی الله ستانکزه جزئیات لري.
د میانمار پاوز د دغه هیواد ټول دولتي مشران بندیان کړي او واکې په خپل لاس کې اخیسته. دی اقدام د ملګرو ملتونو خبرګون پاره ولې دی. دغه سازمان سرمنشي انتونی ګوتیرش نن په یو اعلامیه کې ویلي په میانمار کې د دولت د منشي یا برحال مشر آنګ سان سوچی، د ولسمشر وین منت او ځینو نورو سیاسي مشرانو نیول غندي. ګوتیرش زیاته کړې دا اقدام په میانمار کې پر ډیموکراتیکو اصلاحاتو یو ګزار دی. د ګوتیرش په حواله د ملګرو ملتونو په اعلامیه کې زیاته شوې چې د آنګ سان سوچی په شری د دیموکراسي لپاره ملي لیگ حاکم ګوند په انتخاباتو کې اکثریت ګټلې او پوزي مشرتابه باید د خلکو دی اراده ته درناوی وکړي او دیموکراتیکو ارزښتونو منلو ته غاړه کېږدي. د میانمار پوز نن اعلان کړی چې په دغه یواد کې دیو کال لپاره بیړنۍ حالت غوره شوی او د حکومت ټول واک مین آنګ هلینګ ته سپارل شوی دی. د پوز اړوند یو ټلویزیون نن دغه اعلان وکړ. د ټلویزیون ویان د پوز اعلامیه ولوسته.
بیړنۍ حالت په ټول هیواد کې د اجرا وړ دی. دولتي بیړنۍ حالت موده د یو کال لپاره ټاکل شوی. د رای ورکونکو د لیستونو د ارزونې، د قانون جوړونې، حکومت فعالۍ او د قضایي قوې د چارو د مخته وړلو لپاره واک لوی درستیز مین آنګ هیلینګ ته سپارل شوی.
سره له دې چې د پوځ یو مشر ته ټول اجرایي واک سپارل شوی، خو د پوځ اړوند ټلویزیون همداراز مینټ سوی د سرپرست ولسمشر په توګه اعلان کړی. په میانمار کې ولسمشر د خلکو لخوا نه، بلکې د پارلماني ډلې، صدر اعظم او پوځي مشرانو په خوښه ټاکل کیږي او واک تر ډیره دولتي منشي یا صدر اعظم سره وي. اخوا د جرمنی خبری آژانس ډی پی ای د آنګ سان سوچی د ګوند تازه سرګندونې راخستی چې د خپل مشر په حواله خبرې کړي. سوچی سربیره پر دې چې په بند کې ده، ویلي پاوز د کووید 19 له عمله رامنځته شوی حالات په پام کې وننیو او په لوی لاس هیواد بیرته پوزي دیکتاتوري ته ورګرځوي. هغه په خپل پلویانو غا کړی چې د پاوز د دې اقدام په وړاندې ودرېږي. د امریکا، استرالیا او یو شمېر نورو هیوادونو چارواکو ویلي په میانمار کې پر کودتا او د ملکی حکومت د مشر پر نیولو بوګنیدلې دي. دا کودتا ورسته تر هغه وشو چې په وروستیو ورځو کې د کی حکومت او پاوز ترمنز د ټاکنو د شفافیت په اړه ناندری زیاتې شوې. د نومبر میاشتې په ټاکنو کې د سوچی ګوند په پراخ ډول بریالی شو، خو پاوز وایي ټاکنو کې درغلی شوې دي. ټاکل شوی ول د ټاکنو وروسته نن پارلمان لمړنۍ غونډه وکړي. د میانمار نیول شوی مشر آنګ سان سوچی د نوبل جایزه هم ګټلې او د نړۍ په کچه پیژندل شوې میرمن ده. د نوموړي شهرت هغه مهال تر پوښتنې لاندې راغی چې 2012 کال کې لکونه روهینګیایي مسلمانان د دغه هیواد د پوځ په عملیاتو کې بې ځایه او زرګونه تنه یې د راپورونو په اساس ووژل شول. د میانمار یا برما پوځ ویلي دوی سخت دریځي کسان وژلي دي، خو د بشري حقونو نړیوالو بنسټونو بیا دغه پوځ پر قومي او مذهبي تعصب تورن کړی دی.
یار گورگینیا دا مشال ریڈیو را نورا کدا
مشال ریڈیو دی خدای نورو کوی
اوہو راو بس سمارٹ موبائل
سمارٹ موبائل تو تکو سیلفی را سر اخلے
ایپ او گوگل پلی سٹور و لگوا
او می لگو لو جی
گورگینیا
اولی کا
جی
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤنلوڈ کا
دا خوری اختیار اغلا
دا مشال رادیو دا اوریدن کو پا پیخور که دا سهار نه او پا کابل که تنی بگیشت که څه هم د افغانستان حکومت د سولې د بین الافغاني مذاکرو د ځنډ او خند عامل طالبان بولي، خو طالبان وایي د سولې خبرې لا هم په ټپه نه دي درېدلي. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي په هیواد کې د روانو بدمرغیو عاملان هغه کسان دي چې اوربند نه کوي، جګړه روانه ساتلې او د سولې مذاکرو ته خند جوړوي. خو د افغانستان جمهوري ریاست وایي وسلوال طالبان د ټولو افغانانو د استازیتوب لپاره نه خو قانوني صلاحیت او نه هم سیاسي اعتبار لري. د سالی محمد سالی رپورٹ اورو.
د افغانستان د ملي امنیت شورا په افغانستان کې د روانو ناخوالو مسؤلیت پر وسلوالو طالبانو واچاوه. د افغانستان د روانو ناخوالو ختمولو په هدف په قطر کې د پیل شویو مذاکرو په بهیر کې راغلي ځنډ حکومتي چارواکي نهیلي کړي دي. حکومت وایي دغه مذاکرې د طالبانو د نه لیوالتیا له کبله له خنډ او ځنډ سره مخامخ شوي، خو طالبان وایي په مذاکرو کې ځنډ راتلل عادي خبره ده. د ملي امنیت شورا بیان رحمت الله اندړ ازادي راډیو ته وویل هغه کسان چې اوربند نه کوي، جګړه روانه ساتي او بین الافغاني مذاکرو ته خند او ځنډ جوړوي د روانو ناخوالو مسؤل دي.
د سولې پروسه قطع شوې نه ده، زموږ پلاوی په خطر کې دی، طالبان په سفرونو سر دي. حکومت او د افغانستان ملت له اوربند رانیولې تر بل هر انعطاف پورې خپل صداقت ښوولی او بیا هم ژمنتیا شته. څوک چې اوربند نه کوي جنگ جاری ساتي او په دې برسیره د بین الافغاني مذاکرې د ځنډ او خند لامل ګرځي، طبیعي ده چې د دې بدبختی مسولیت ورپه غاړه دی.
د اما او ستراتیژیکو اړیکو په چارو کې د جمهوری ریاست سلاکار او رئیس وحید عمر تیره شنبه په کابل کې یو کانفرنس ته وویل طالبانو تر اوسه داسې کوم اقدام نه دی کړی چې سولې ته د دوی ژمنتیا ثابته کړي. وحید عمر ویل چې د سولې لپاره د ښه نیت ښولو لپاره لومړی ګام په افغانستان کې اوربند ته غاړه ایښول دي. وسلوالو طالبانو چې تر اوسه یې اور کم یا هم اوربند ته لیوالتیا نه ده ښولې، یو هیئت یې ایران او بل هیئت یې روسیې ته سفر کړی دی. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ویلي چې د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ د دوی هیئت پرون یک شنبه په تهران کې د ایران د بهرنیو چارو له وزیر محمد جواد ظریف سره د افغانستان پر وضعیت د سولې مذاکرو او د دوحې د موافقې د بشپړ عملي کېدلو په اړه خبرې وکړې. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د شغلی ظریف په حواله لیکلي چې په افغانستان کې د یو ټول شموله حکومت د تشکیل ملاتړ کړی دی. د افغانستان جمهوري ریاست مسکو او تهران ته د طالبانو د دوو هیئتونو سفر ته په اشاره وایي طالبان د ټولو افغانانو د استازولۍ لپاره قانوني صلاحیت نه لري. د جمهوري ریاست مرستیال ویان د واخان مینپال ازادي راډیو ته وویل
طالبان د خپلې کوچنۍ ډلې استازیتوب کوي. د طالبانو ډلو په ځای او هیڅ عنوان د افغانستان یا افغانانو استازیتوب نشي کولی. د دې کار لپاره نه قانوني صلاحیت لري، نه سیاسي اعتبار لري او نه هم اخلاقي مقام.
حکومتي چارواکو ویلي طالبان د دې پر ځای چې په قطر کې د مذاکرو دویم پړاو ته دوام ورکړي په سفرونو وتلي چې دې کار مذاکرې ټکنۍ کړي دي. د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت د وزارت ویاندې ناجي انوري پرون ازادي راډیو ته وویل دوی هڅه کوي دغه مذاکرې بیرته پیل سي.
اس تمام راههای ممکن
له ټولو ممکنو لارو به کار واخیستل سي او هڅه به وسه چې دا مذاکرې پیل او په چټکۍ مخته ولاړ سي چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د پام وړ نتیجې ولري.
خو ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي په مذاکرو کې د خند یا ځنډ راتلل د وخت اړتیا ګڼي. که څه هم په پام کې و د دولت او طالبانو مذاکره کوونکې د جنوري میاشتې له 15 نیټې وروسته په خپلو کې د مذاکرو بل پړاو پیل کړي، خو حکومت وایي طالبان په یوه او بله پلمه مذاکرو ته نه کښېني. د دولت د مذاکراتي هیئت ځینو غړو ویلي د طالبانو لخوا په مذاکرو کې د خنډ او ځنډ راوستلو یو علت دا دی چې طالبان غواړي د افغانستان د سولې پروسې په اړه د امریکا د نوي ولسمشر جو بایډن په تګلاره پوه سي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
د خوست سلګونو اوسیدونکو مدني فعالانو د اتوار په ورځ د افغانستان د جمهوري نظام په هغه وخت کې د تل پاتې سولې په ملاتړ او سوله ییز لاریون وکړ. لارون کونکو وویل د افغانستان د اوږدې جګړې حل نورو هیوادونو سره نه دی، بلکې خپل افغانان کولی شي چې تیر تاریخ ته په کتو خپلې مسلې د خپل منځي خبرو اترو له لارې حل کړي. د نجیب الله الوخیل رپورټ اورو چې دغه پرونی لارون د یو ګډونوال په خبرو پیلېږي.
دا په خوست کې د یووالي او بدلون کاروان مشر عبدالولی واحد زی غږ دی چې د یک شنبې ورځې ناوخته د جمهوریت او سولې په ملاتړ د سلګونو خوستوالو د جوړ شوي لاریون ګډونوالو ته خبرې کولې. د لاریون ګډونوال چې د خوست ښار په کوڅو او جادو وګرځیدل، دا شعارونه یې له ځانه سره لیږدول. هغه سوله نه غواړو چې د نظام په قیمت راځي، موږ د غښتلي جمهوري نظام او تلپاتې سولې غوښتونکي یو، د پردیو په اشاره نه غواړو زموږ ملي بنسټونه بیا ونړیږي. مدني فعال فریدالله قربان وویل د افغانستان خلکو د نظام د نشتون درد لیدلی او بیا نه غواړي چې له هغه تیر برخلیک سره بیا مخامخ شي.
دا ولس به له خپل جمهوریت سره وي، له خپل حکومت سره به وي. موږ د جمهوریتونو، موږ د حکومتونو د نړولو ډېرې ترخې تجربې لرو او له طالبه هم غوښتنه دا ده که رښتینی ته د دې ولس د واګیرې راشه. په مسکو، په قطر، په ایران کې د دې مسلې حل نشته. کله چې د وحشت خبره بیا زما ځوانان وژلې، خو کله چې زما د سرنوشت خبره بیا مسکو ته منډه کې، کله چې زما په سرنوشت سودا کېږي هغه بیا په ایران کې کېږي، کله چې زما د سرنوشت خبره وي په اسلام آباد او قطر کې کوي.
یو بل خوستی ځوان کمال خان کمال په خپلو خبرو کې خلک بیداری تر وبلل او له دوی وغوښتل چې که د ولسونو په غږ اولادون دې وطن ته ګټه رسیږي، نو باید هر افغان دی قربانی ته تیار شي.
ته ملته څلوېخ کاله کېږي ته وژل کېږي چې واژنې دي هغه هیله طرف دی ولې واژنه به مونږ او تاسو باید نور محتاط اوسېږو، هوښیار اوسېږو، مبارز اوسېږو، د خپل حالات په خپله بدل کړو. نور د افغانیت هغه غرور، هغه دبدبه چې مونږ په تاریخ کې درلودلې ده هغه باید راژوندی کړو. اوس چې زما او ستا په لاریون، په مظاهره، په غږ سوله راځي، باید رایې ولو، غږ پورته کړو.
د خوست په ګډون د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې خلک له هغې وروسته د لاریونونو په واسطه ښارونو ته راوځي چې د شنبې په ورځ د طالبانو د قطر د دفتر سیاسي مرستیال عباس ستانکزي په مسکو کې د ولسمشر غني د استعفا غوښتنه وکړه او ویې ویل چې چارې د یو بل نوي لنډمهالې حکومت ته وسپاري. یاد دیوی له تیرو شاوخوا درې میاشتو راهیسې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د قطر په مرکز دوحه کې دوه اړخیزې ناستې دوام لري چې تر اوسه کومه مثبته پایله نه ده څرګنده شوې.
مشال ډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږ بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو ترڅنګ په مشال ټکی کام او د مشال ډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
د تاریخ انصاف مرکزی حکومت وایي اپوزیشن ګوندونو د وزیر اعظم د نه استعفا په صورت کې د جنوري پر 1 د اسمبلی د خپلو غړو د استعفاګانو وعده پوره نه کړه. د حکومت په خبره د اپوزیشن د سیاسي تحریک یوازینی هدف د خپلو مشرانو د درغلیو پټولو لپاره پر حکومت فشار راوړل دي. خو د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند د خیبر پښتونخوا یو مخکښ وایي دوی بروانونه د پی ډی ایم په غونډه کې د راتلونکي لپاره کلنلاره ټاکي. تفصیل له سراج زهیر اور.
د جنوري په دیرشمه د خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشی په ملتان کې خبري اعلانو سره خبرو کې ویلي اپوزیشن ګوندونو غوښتنه کوله چې عمران خان د وزیر اعظم له چوکۍ د یو دیرشمه نیټې پورې استعفا ورکړي، غنی د دوی غړي به له اسمبلی او استعفاګانې ورکړي. نو دا دغه نیټه هم را ورسېده خو د اپوزیشن غړي او استعفاګانې ورنکړي او وایي په مناسب وخت به استعفاګانې ورکوي. نو دی فکر کوي چې مناسب وخت به کال 2023 وي چې کله موجوده د پاکستان تحریک انصاف حکومت پل پنځه کلنه موده پوره کړی.
یہ استعفی دینے کی باتیں ہیں.
د دوی د استعفاګانو ورکولو خبرې دي او اوس ویل کیږي چې په مناسب وخت په استعفاګانې ورکوي. نو مناسب وخت به کوم یو وي؟ نو زه ګڼم چې مناسب وخت به کال 2023 تم وي.
مناسب وخت جو ہے وہ سن 2023 ہے.
بل پلو مشال ریډیو سره خبرو کې د جنوري په یو دیرشمه د حکومت په دې دریز د مخالف ګوند پاکستان مسلم لیگ نن د خیبر پختونخوا سینئر نائب صدر شابودین خان ویل دا سیاسي جنگ دی او په دې کې هر فیصله په احتیاط سره کول وی. نو درته کې میاشتې په لورم نیټ د پاکستان جمهوری تحریک غونډه ده او په دغه غونډه کې به د حکومت ضد د لانګ مارچ او د استعفاګانو فیصله کیږي.
مخکې والے رستو والے راتلی شي په سیاسي خبرو کې چې تاسو زموږ په حکومت کې شاهدي د باور کې عمران خان درنه وایي او چې د حکومت په اسو مخه درنه پاتې د حکومت مخه کې وو. دا رسېټ انتخاب را دي، نو دا رسېټ په انتخاب کې موږ د میدان خارجي نه سپري خو لري په الیکشن را روان دي. دا کانټیسټ کول غواړي ته پی ډی ایم د لورم تاریخ باندې میټینګ دی. دا عمل به ان شاء الله جوړیږي یا د لانګ مارچ یا د
مشال ریډیو چې د حکومت او اپوزیشن ګوندونو په دې دریس په پیښور کې د سیاسي چارو شنون کې محمود جان بابر نو پختل نوغه وي.
کله نه په پاکستان کې د حکومت مخالف ډلو د خپل احتجاج شروع کړی دی، نو په دې کې وقتاً فوقتاً حکومت دوی چې یو بل خلاف سم کې لګیا دي، نو په دې کې زیاتره چې کوم تاثر دی هغه دا دی چې دوی یو بل باندې دباو اچي، فشار اچي. د حکومت مخالف ډلو د اعلانونو تم وګورئ نو هغوی ته اول چا دا خبره کړې وه که د سند حکومت مات کړی شي نو کوم د سینټ انتخاب چکیږي نو په هغه به اثر پروزی او حکومت په کامیاب نشي چې په ملک کې د سینټ انتخاباته وکړي شي. نو په دې وخت کې اپوزیشن ته چې کله د دې خبرې پته اوچلې دا کدي د سند اسمبلی ماتي هم بیا به هم انتخابات کیږي، نو دوی وچ مونږ به تش لاس پاتې شو. نو دوی زکه دا خبره اوس واپس رستو ریورس کړي ده.
د ذکر ته د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د اپوزیشن ګوندونو اتحاد پاکستان جمهوریت تحریک د حکومت ضد د پاکستان په بیلابلو خارونو کې جلسې کړي او وایي د فروری په اخیره یا د مارچ په پیل کې به اسلام آباد ته لانګ مارچ هم کوي. د دوی دریز دی چې د پاکستان تحریک انصاف حکومت په درغلیو جوړ دی او د کال 2013 په عامو انتخاباتو کې ټګي شوی او دا حکومت راوستل شوی. نو باید چې وزیر اعظم عمران خان د خپل چوکۍ استعفا ورکړي او نوی پاک او شفاف انتخابات وکړي شي. خو بل پلو الیکشن کمیشن وار په وار ویلي چې دغه انتخابات پاک او صاف شوی او حکومت ویلي چې د اپوزیشن ګوندونو مشرانو په خپل دورونو کې مالی درغلي کړي. نو اوس دغه ګوندونه د جوړ جاری او د خپل مشرانو د درغلي او پټولو لپاره دا جلسی کوي او د استعفاګانو دړکې ور کوي، خو حکومت پور سره چرته هم جوړ جاړي و نکړي او نه بورته درغلي معاف کړي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو د سه شنبه یا نهه د ورځې اونیز پروګرامونه
حجره
په لسنی مو بجو،
د ځوانانو ژغ
پا یو نیمه بجا،
د کرشه پر غاړه
پا دوو بجو،
د مشال رادیوی مجله
پا سلورو بجو،
سروي
پا سلور نیمو بجو.
سلنکار سمیع الدین ارمان لپی خبر پونتونه د پی ایچ ڈی ڈگری ترلاسه کړی. نوموړی په خپل مقاله کې په ابراهیمی ادیانو کې د مصلی جدوجہد د اساسیاتو علمی او تقابلی جائزه وړاندې کړې ده. ارمان د خپلې دغه څېړنې په اساس وایي چې په موجوده حالاتو کې پښتانه د خپلو حقونو ترلاسه کولو لپاره د عدم تشدد له فلسفې ډېرې ګټې پورته کولی شي. زموږ همکار شاهین بنیری له ارمان سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
سړنکار او لیکوال سمیع الدین ارمان د جنوري په 28مه په پیښور پوهنتون کې د خپل تیسیس یا مقالې دفاع وکړه او د پی ایچ ڈی سند یې ترلاسه کړ. نوموړي مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې په نړۍ کومو قانونو حکمرانی کړې، په هغه کې یونانیان، مسلمانان، رومن امپایر، برتانوي امپایر او امریکا مهم دي. دوی ټولو د واک ترلاسه کولو لپاره دوه لارې په کار راوستي دي، مصلی جدوجہد او غیر مصلی جدوجہد.
او دواړه خپل خپل تاریخ لري چې په خوښه درې نیم زره کاله خور دی.
په يهوديت کې مسلح جدوجهد چې دی یو قسمه هغه ته تقدس حاصل دی، دا یو قسمه تیسس دی، یو بیانیه ده چې د دې بل بیانیه یا متضاد بیانیه د عدم تشدد په صورت کې یا نان ریزیسټنس په صورت کې د عیسی مسیح علیه السلام او دغه د پیرویانو د طرف نه راځي. په اسلام کې بیا دا دواړه یعنی تشدد او عدم تشدد د دې چې کوم په انساني ټولنه کې کمزوریانې دي یا لوپ هولز دي، نو هغه د یو سنتیسس په شکل کې مخې ته راځي. او جنگ په انساني ټولنه کې کچره لازمی شي او یو غیر معمولی صورت حال جوړ شي، نو د هغه د پاره به منهج ربانی سشي وي اسلام د دې تعلیمات ورکړي دي.
سمیع الدین ارمان په خپل مقاله کې د انساني تاریخ د بلابلو مزاحمتي تحریکونو جایزه اخلي او وایي چې د عدم تشدد لاره د خپل حق تر لاسه کولو په اړه ځنې بدګمانی دي چې باید لری کړل شي. نوموړی د مسیحیت مثال ورکوي او وایي چې عیسی مسیح چې کومه د عدم تشدد فلسفه یا ضابطه حیات دنیا ته ورکړې وو، هغه وروسته پورا رومن امپایر بدل کړ.
د عدم تشدد تصور د دې په باره کې عموما دا یو غلط فهمي ده چې یاره د انساني ټولنې ته کم یو د ارزښت وړ مقام د حکومت کولو یا د خپل ژوند هغه مرکزی نقطه جوړولو په لاره کې ورکړه نه کوي. د هغې دپاره ما دا مثال راوړلو چې د عیسی مسیح علیه السلام د رفع اسمان یعنی د هغه د اسمان ته اوچتېدو سلور سوه کاله بعد د هغه پیروکارانو دومره حد پورې دنیا متاثره کا چې رومن امپایر اغوی مسیحیت خپل سرکاری مذهب هغه وګرځولو.
د پښتنو په اوسنی سیاسي تاریخ کې د خان عبدالغفار خان باچا خان خدای خدمتگار تحریک او د هغه د عدم تشدد فلسفه ډیره ورته لري. ځینې ناقدین وایي چې عدم تشدد د پښتنو د مزاج سره سم نه دی او بل دا چې له دغې لارې د حقونو خوندي کولو مبارزه نشي بریالی کېدی. خو سمیع الدین ارمان دغه بیانیه ردوي او وایي چې په موجوده حالاتو کې د باچا خان د عدم تشدد لاره نوره هم مهمه ګرځېدلې ده او که په سمه توګه عملي شي نو د حقونو مبارزه تر خپل مرامه په اسانه رسېدلی شي.
باچا خان تصور دا وو چې د وسلواله مبارزې د پاره چې کوم صورت حال پکاروي که هغه پوره نه وي نو بیا دا کوم قسمه نتایج راوړي. او د غیر مسلح جدوجهد د پاره دا غي چې کوم حرکیات دي په دې باندې هم پوه وو. نو د افغان د اجتماعي هویت د پاره د اغوی تصور تر وسه پورې کومګه د ورکړې په ساحه کې د اغه انالیسس کوو، نو موږ دې نتیجې ته رسیږو چې د تاوان په حق لباندې او د اجتماعي هویت د ګټنې په حواله باندې د اغوی تصور پښتنو ته زیاته نه زیاته فائدہ رسولی شي.
د متحده هندستان په تاریخ کې مهنداس کرمچند ګاندی او خان عبدالغفار خان د عدم تشدد فلسفه پر مخ وړې ده او د سولیزې مبارزې لارې ولسونه مزاحمت او مبارزې ته راپارولې دي. آیا د عدم تشدد په اړه د دواړو نظر او طریقه کار یو دی؟ په دغه اړه سمیع الدین ارمان زیاتوي.
د باچا خان چې کوم د عدم تشدد فلسفه ده او د ګاندی جی کما د عدم تشدد فلسفه ده، ظاهر خبره ده چې د دې تھیم چې کوم دی هغه یو دی، خو د دې لپاره چې کوم بنیادونه په کار راوستل شوی دي نو هغه جدا جدا دي. ګاندی جی د مشرقي مذاهبو نه علاوه د خپل سیاسي تاریخ والے او د خپل مذهب نه دیتا اخلاقی قدرونه ورکړي وو. او د باچا خان د عدم تشدد چې کوم تصور وو نو هغه د خپل مذهب نه او د آسمانی مذاهبونه دیتا اخلاقی او چې کوم فلسفیانه بنیادونه دی هغه ورکړي وو.
سیړنکار سمی الدین ارمان وایي چې د پښتنو په ګډون د نړۍ ټول ځپلی شوي قانونه د فکر او عمل، عدم تشدد، ټولنیزو اصلاحاتو او مکالمې او مباحثې له لارې خپل خپل مزاحمتي تحریکونه پر وړاندې بوتللی شي چې مثالونه یې له وړاندې د انساني تاریخ په بېلابېلو پړاوونو کې مخې ته راغلي دي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
د ایتالیې جوسپی پیترنو د نړۍ تر ټولو زیات عمر لرونکو کسته چې په 2020 زیږدیز کال کې له پوهنتونه فارغ شوه دی، هغه د شپږ نوي کالو په عمر کې په فلسفه او تاریخ کې د بیچلرز یا لیسانس بری لیک واخیست. پیترنو له پخوا راځي لز دکړو سره مینه لرله، خو د بیوزلۍ له وجې په ځوانۍ کې پوهنتون ونه لستای شو. په اړه د رویټرز ایجنس رپورټ اورو چې فرخندې اسد پښتو کړی دی.
دا اټلی شپږ نوي کلن جوسپی پیترنو د نړۍ تر ټولو زیات عمر لرونکي کس دی چې له پوهنتونه فارغ شوی. هغه سږ کال د دسمبر په میاشت کې د اټلی د پالرمو پوهنتون نه په تاریخ او فلسفه کې خپله ډیګري ترلاسه کړه. هغه یو ټایپ رایټر هم دی. پیترنو په دویم نړیوال جنگ کې په اورګاډي کې کار کاوه. د اټلی د سیسلی اوسیدونکی دی. نوموړی وایي کله چې ځوان و نو هم یې له تعلیم سره مینه لرله، خو د غربت له چې نور تعلیم ونه کړی شو. هغه وایي چې کله نوی کلن شو نو له ځان سره یې فکر وکړ چې همدا وخت دی چې د خپلې خوښي ډیګري ترلاسه کړي.
ما له ځان سره فکر وکړ چې اوس باید په پوهنتون کې داخله واخلم، ګینې بیا به ممکنه نه وي. او دا شان په 2018 کال کې مې د دریو کالو په یو پروګرام کې داخله واخسته.
پیترنو وایي ورسره به دا فکر هم و چې نور زده کوونکي استادان با سوایي، خو بیا یې اراده کړې وه. هغه وایي په را روان وخت کې د لیکنو پلان لري.
زه لیکلو ته اراده لرم او هغه ټول کتابونه لوستل غواړم چې وړاندې مې نشو لوستلی.
پیترنو د شپې وختي ویده کیږي او د ټولو کارونو لپاره یې وخت ټاکلی. هغه خوشحاله دی چې په لوړو نمبرو بریالی شو.
اردن کو مشال ریڈیو دا د پرونی د پای شی بی دی د بشیر گواخ نه بعد خبرونو لنډی زورو.
پاکستان ته له چین څخه د کورونا وایرس ضد واکسین ورسېدلې دی. د وزیر اعظم د سیاحت د چارو سلاکار ډاکټر فیصل سلطان نن پر ټویټر ولیکل چې دغه 15 لک ډوز واکسین به په لومړي سر کې روغتیایي کارکوونکو ته لګیږي. د بلوچستان د ژوب د پولیسو ایس ایچ او شیر علي مندخیل نن مشال ریډیو ته ویلي چې دغلته د یو ماشوم د وژنې په تورې یو تن نیولی دی. دغه کس 12 کلن و او په د جنوري 25 له درکه او بې سوزیدلې مړې موندل شوی و. د ژوب خلکو پرون مظاهره هم کړې وه او حکومت یې په دې پېښې کې د ککړو کسانو نیول غوښتي وو. نن په پاکستان کې پرایمري سکولونه او پوهنتونونه د زده کړو لپاره بیا پرانستل شول. دا سکولونه څه موده مخکې بند شوي وو. پاکستان د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره تعلیمي ادارو تر تړل کېدو وروسته د بیا پرانستلو مرحله 13 میاشت شروع کړې ده. د افغانستان بهرنیو چارو مرستیال وزیر میرویس ناب نن په کابل کې د پاکستانی سفیر منصور احمد خان سره په خبرو کې د اورګن پر اهمیت غږېدلې. د وزارت په نننۍ خبر پاڼه کې ویلي چې په دې ملاقات کې پاکستانی سفیر افغان لوري ته ډاډ ورکړ چې د سولې په بهیر کې به مرسته کوي. افغان حکومت پر پاکستان تور پورې کوي چې د طالبانو ملاتړی دی، خو پاکستان وایي پر طالبانو خپل اثر رسوخ د سولې لپاره کاری. د افغانستان ننګرهار ولایت د والی دفتر نن په یو خبر پاڼه کې ویل چې بیګا د استخباراتي ادارې NDS په بیلابیلو عملیاتو کې د داعش دوه مهم غړي نیولي دي. د دوی په وینا دا دواړه کسان د چپر ولسوالۍ څخه نیول شوي دي. تر اوسه دغې وسلوالې ډلې په دې اړه څه نه دي ویلي. د برما ځواکمن پوځ نن سهار کودتا وکړه. د چاپو په مهال د هیواد مشره آنګ سان سوچي او د واکمن ګوند نور لوړ غړي گرفتار کړل. نن د پوځ ټلویزیون اعلان وکړ چې د انتخاباتو په سر د شخړې په مهال د ثبات په موخه د یو کال لپاره بیړنۍ حالت یا ایمرجنسي اعلانوي. خو امریکا، استرالیا، ځینو نورو غربي هیوادونو او ملګرو ملتونو دا کودتا غندلې او د حکومتي غړو پر نیولو یې اندېښنې څرګندې کړې دي.
د خبرونو لدې لنډی سره اوریدونکو د مشال رادیو د نن ورځې نن سات خبرونه پای ته ورسېدې. تاسو کولی شئ پر همدې سپو د دیوا رادیو خبرونه واورئ. زه هارون بچا بشیر ګوا خو زموږ تخنیکی همکار ساتھ مې دی. د مشال رادیو د سټوډیو زړه تر نه غواړو ته مخامخ